امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس د جمعې پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره د ملاقات وخت او ځای ټاکل شوی دی. هغه د خبره په داسې حال کې کړي چې جنوبي کوریا ویلي چې دوی به د دې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفت وکړي. ترامپ وویل موږ د شمالي کوریا سره په دوامداره تماس کې یو او په حقیقت کې موږ د دې ملاقات ځای او وخت هم سره په ورباندې موافق شوي او ژر به اعلان کړو. سپینې ماڼۍ ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د مشرانو ملاقات به په راتلونکې اونۍ کې وسي. جمهور رئیس ټرمپ په دې هڅه وکړي چې د شمالي کوریا خپلې اټومي وسلو پروګرام هم ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له پاکستان سره د زندانیانو د تبادلې په اړه هم خبرې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویاند صغبت الله احمدی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصر الله خان سره هم په دې وروستۍ ناسته کې غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلوماټ زکی عبدالله قاتل افغانستان ته ورسپارل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ښاغلي عبدالله قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری د ساتونکي په توګه یې کار کاوه چې اوس په پاکستان کې بندي دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د فلسطین د ازادۍ سازمان یا پیلو رئیس په توګه وټاکل شو. د فلسطین ملي شورا د 22 کلونو وروسته غونډه وکړه او یو نوی اجرایه کمیټه یې هم وټاکله چې د فلسطین د ازادۍ د سازمانونو تر ټولو لوړ پوړي مقام دی. د فلسطین د ازادۍ سازمان اجرایه کمیټې 15 غړي لري چې نه تنه نوی وټاکل شو. د برتانی حکومت وایي چې هغه 400 افغان ژباړونکي چې د 14 کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې د برتانی قواو سره کار کړی وو کولی سي چې په برتانیا کې د پیسو لورکولو پرته ژوند وکړي. د برتانی د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید دغه تصمیم د وزارت د څوکۍ لرسېدو وروسته د خپل لومړنیو اقداماتو په لړ کې ونیوه. ښاغلی جاوید د جمعې پر ورځ یعنی د مې په 14 په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د افغان محلي ژباړونکي په خطرناکو او سختو شرایطو کې کار کړی دی او خپل ژوند یې تل له خطر سره مخامخ کړی دی. افغان ترجمانانو چې ځینې وخت یې د خطر سره سره په افغانستان کې دننه دنده اجرا کړې، له دې مخه په برتانیا کې د دایمي اقامت ترلاسه کولو لپاره باید د دې پروسې لپاره 2398 انګلیسي پاوند چې شاوخوا 3500 ډالر کېږي ورکړی وای. د مصر د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ وویل د دې امکان شته چې سوریه ته د مختلفو عربي هیوادونو ځواکونه واستول سي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري همداشان زیاته کړه چې سوریه ته د عربي قواو د لیږلو مسله تر بحث لاندې ده. خو د مصر د بهرنیو چارو وزارت بیان ویل دي چې هغه څه چې ښاغلي شکري ترا کړی دي په دې معنی نه دي چې مصر په خپل سوریه کې د قواو واستولو ته تیار دي، ځکه چې دغه ډول تصمیم د مصر د اساسي قانون په بنسټ له مدیدتونو سره مخامخ دي. سوریه ته د عربي ځواکونو د استولو باس په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وال سټریټ جرنل ورسپانې تیره میاشت راپور ورکړی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره د عربي قواو د راټولولو په لټه کې ده چې د سوریه کې د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې پر ورځ وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د هیواد د دفاع وزارت نه دي غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار یو ورځ وروسته له هغه د څرګندونې وکړه چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د څو امریکایي مقاماتو له کوله راپور ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داسې انتخاب په لټه کې دی چې په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي پوځیانو شمیر راکم کړي. خو ښاغلی ټرمپ په دې اړه نن خبرانو ته داسې وویل:
Now I have to tell you at some point into the future I would like to save the money. You know we have 32,000
زه غواړم تاسو ته ووایم چې په راتلونکي کې موږ غواړو چې پیسې راوسپمو. تاسو خبر یاست چې موږ 2000 زواکونه هلته ډیر دي، خو زه فکر کوم چې دا ډیر لوی کارونه به وسی، خو د ځواکونو خبره اوس په ایجنډا کې نه ده شامله. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې دغه راپور په غبرګون ښاغلي بولټن وویل دا راپور په بشپړه توګه سم نه دی. جمهوریس له پینټاګان نه دي غوښتي چې داسې انتخاب برابر کړي چې په جنوبي کوریا کې د قواو د کمیدو سبب سي. د روسیې د ملي امنیت فدرالي ادارې د ژمې پر ورځ ویلي چې دوی د اسلامي دولت د ډلې 15 غړي نیولي دي چې پلان یې درلودو چې په 500 سیمو کې بریدونه وکړي. د روسیې رسنۍ وادارو ویلي دي چې د دغو کسانو سره وسلې هم نیول سوي دي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې دغه 15 مشکوک کسان د مسکو په شمال کې د یاروسلاو په سیمه کې د ملي د مې په درایمه او څلورمه نیټه ونیول سول. د امریکا په هوایي الوت کې شپږ درجې دوهمه زلزله راغلي چې د لمخ کې 15.5 درجې زلزلې ټکانونه هم احساسي وو. دغه راز په هوایي الوت کې د اور شندونکي غره له اوا هم خبرېدو په حال کې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوري څخه اوریدل.
درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه اوریدلی سي، خو لومړی پام وکړي رپورت ته. د جمهور رئیس غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل وروسته یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او شخصیتونو د دغه بهیر په ملاتړ او مخالفت خبرګونونه ښودلي. اسلامي حزب د برېښنایي تذکرو د ویشلو ملاتړ کړی، خو جمعیت اسلامي ګوند ورسره کلک مخالفت ښودلی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین رباني په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشل یو جعلي هویت ګڼلی او ورسره مخالفت ښودلی. د دغه ګوند سیالي ډلې اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د برېښنایي تذکرو د ویشلو څخه بیا کلک ملاتړ څرګند کړی. ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د پروان په ولایت کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې برېښنایي تذکرې دې واخلي.
لملت سره، لولت سره، لوطن سره یو جفاو دا کار باید ډېر دمخه ترسره شوی. موږ د حکومت د دې پرېکړې تر شا ولاړ یو. له ورونو هم غواړم چې تعهد وکړي چې موږ د دې پرېکړې حمایت کوو او برقي تذکرې اخلو.
د اسلامي حزب مشر ادعا وکړه چې ځینې بهرني هیوادونه د برېښنایي تذکرو د ویش سره د مخالفت لپاره خلک لمسوي. هغه همداشان ایران افغانستان کې قومي نفاق ته په لمن وهلو تورن کړ او دای وکړه چې ایران غواړي په افغانستان کې هم د سوریا او عراق په څیر وضعیت رامنځته کړي او د دې کار لپاره یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت یا داعش په نامه افغانستان ته انتقالي. د اسلامي حزب مشر د داعش ډله په درې ډلو وویشله او ویل چې یوه ډله د عراقي داعش ډله ده، بلې پخواني طالبان دي چې خپل پخواني سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او اربان داعش نوم یې خېدي.
چې تر دې دوالونه ډېره خطرناکه ده. یونیفورم کې داعش، یونیفورم حکومتي دولتي داعش، له عراق نه داعش ورته نشي راتلی، نه د افغان له لارې راتلی شي، نه د روسیې له لارې راتلی شي، یوازې د ایران له لارې هغه داعشان کولی شي افغانستان ته راشي.
تروسه ایران د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دغه ادعا ته خبرګون نه دی خوله. د جمعې ورځې د رسختۍ لامل په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په تلاسه کولو هم بریالي نشو. خو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل پاړه په افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د اسلامي حزب د مشر په سیر دریز نه لري او یو شمېر د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالف دي. د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د برېښنایي تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره مخالفت ښودلی او په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشلي یو جالي هویت ګڼل دی. خغلی رباني د خپل فیسبوک په پانه لیکلی چې د افغانستان خلک د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له هر څه زیات امنیت ته اړتیا لري. په داسې حالاتو کې باید د پساشو قومي سیاستونو پر ځای د تروریزم په وړاندې د پریکنده اقدام په اړه فکر وشي. هغه پوښتنه چې آیا زموږ یووالی په تنوع کې دی او یا هم د کاذب هویت په تحمیلولو کې. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا غړي نورالرحمن اخلاقي امریکا غا شرار یو ته ویل چې دا ګوند درې دلایلو پر اساس د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالفت کې خاغلی اخلاقی ویل
بسیطه دلیل ما مخالف توزیع
من پدری دلایلو د برېښنایي تذکرو د ویشلو دغه میکانیزم سره چې د افغانستان جمهوری ریاست پیل کړي مخالف یو. په دې احساس وخت کې دا د رای ورکونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتېدو سبب ګرځي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. نور رحمان اخلاقی وی چې جمعیت اسلامی ګوند د مخالفت دوم دلیل دا دی چې کله په تذکیرو کې د افغانستان د طبیعت یادونه کیږي نو د نورو شیانو د یادونې اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامی د ګوند د مشرتابه د شورا دغه غړی وایي چې د قانون له پلوه هم په اوسنۍ بڼه د تذکیرو ویش نیمګړتیاوي لري. د جمعیت اسلامی د ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم د خپل فیسبوک پر پاڼه د برېښنایي تذکیرو د ویشلو د بهیر مخالفت کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په پارک کې په یوه غونډه کې چې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه دوم رسل حجی محمد محقق پرته د حکومت بهر او په حکومت کې دننه مشرانو چارواکي پکې حاضر وو د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
په لیبیا کې مخالف ډلې په یو بل تور لګوي چې غواړي په لوی لاس د جمهوري ریاست پارلماني انتخابات ګډوډ او یو ځنډوي. د همدې تیر چهارشنبې په ورځ په ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ ځانمرګ برید هم وسو. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایډوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ برید هغوی کړی، خو د پوز بیان بیا دغه ادعا بې اهمیته ګڼلې ده. د لیبیا تلویزیون ویلي دي چې په ځانمرګي برید کې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ړنګه شوي او 12 کسان پکې وژل شوي دي. په عربي مطبوعاتو کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د برید کولو ادعا کړې ده. د لیبیا په ختیځ کې د ملي پوز ویان ډګروال احمد المسماري بیا په دې اړه شک ښودلی چې ښایي دا برید به داعش نه وي کړی. دا برید د اخوان المسلمین او القاعده جنایي ډلو کړی. دا خبره صحیح ده چې داعش د برید کولو ادعا کړې ده، خو حقیقت بیا دا دی چې هغوی د هر شي د کولو ادعا کوي. د لیبیا د پوځ لپاره اخوان المسلمین، داعش او د القاعده شبکه ټول یو رقم دي. د پوز ویان همدارنګ ویلی دی چې اخوان المسلمین کوخه کوي په لیبیا کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخابات وزندوي. هغه غواړي چې دا انتخابات او د اساسي قانون د اصلاح کولو انتخابات دواړه په یو وخت وشي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د سیاسي علومو پروفیسور خطار ابودیاب هم شک لري چې د برید بدایش نه وکړي. هغه امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل: په لیبیا او سیمه کې تروریستي ډلې شته دي او د فعالیتونو د کولو دپاره خپلواکې شبکې لري. ځینې هیوادونه د هغوی نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. یو وخت داسې فکر کېده چې د قذافي پخواني ملګري د داعش په نامه فعالیت کوي، خو اوس داسې ښکاري چې یو شمېر هیوادونه د دې ډلې نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. اصلي خبره دا ده چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د شتون نه کوم هیوادونه ګټه کوي. د عرب لیگ مشر احمد عبدالغید هم ویلی دی چې ځینو هیوادونو په لیبیا کې د مالیشه ډلو سره خپلې مالی مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان او پاکستانی پوځیانو د ډیورن کرښې د امنیت ساتلو لپاره په کوټه کې غونډه کړې. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل د 215 میوند قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پاکستانی طرف ته څومره مهم کسان یا د څومره صلاحیت درلودونکي کسان په دې مجلس کې حاضر وو؟
د پاکستان د لوري څخه د سرحدي قواو قومندان وو او د کوټې د ښار چې کوم مسول د پولیسو دی هغه په دې کې ګډون درلودی، او د ایسای په هم یو د لستوري جنرال د ایسای هم په دې جلسه کې ګډون درلودی چې هدف د همدې جلسې دغه و چې موږ باید دواړو طرف ته اطلاعات تبادله کړو، پر سرحداتو باندې مشخص عملیاتونه په یو د بل په کوردینه سره ولرو، او دوامدار اړیکې باید وساتو تر څو تروریزم په دې ساحه کې د منځ وي. دا یو رسمي سفر و د دواړو مملکتو تر مابین زه پلان شوی وو. په آینده کې به دواړو قوتونه منظم اطلاعات سره تبادله کوي، او د دوستۍ دروازه به پرانیزي دواړه طرف ته. په دې مسایلو باندې موږ جربات سره وکړي،
دلته تر ډیره پوری افغان طرف همیشه تر نامنوی وروسته داس ادا کوي چې وسلوال د ډیورنت پولی د پاکستانی طرف څخه په آزاد افشا باندې افغانی طرف ته رفت آمد کوي او دلته په نامنوی باندې لاس پوری کوي یا هم داسې ویل سوي چې اکثره وخت ساسو لخلې څخه چې تر بریدون وروسته دغه وسلوال بیرته د ډیورنت لاین هغه طرف ته ځي په دې برابر باندې مشخصا څه موضوعات تر بحثانی ونیول سو د امنیت په برخه کې مشخصا دغه اداوی چې مخکې موجوده وي تاسو څنګه خوشبینه یاست چې پاکستاني طرف به په خپل دغه هوکړه کې د عملی اقدام کوي
دا یو بنډلی فشار په اساس باندې راغلی ده د موضوع چې دا یو معلومه کار خبره ده چې دشمن دا خوا سرحد راځي او د والټر مرکزونه او د تنظیم تجهیز معلومات یې و دوی هم د تجمن دي پاکستانی کوي چې نو په هغه معلومات باندې چې موږ د اطلاعات په اساس کول کېږي دوی به هلته عملیات کوي او هلته به چې کوم هغه راسبتن دي چې د دواړو مملکتو د مابین د وضع کړکېچنه کوي
دا جنرال صاحب داسې معلومیږي لکه د خپل ډول لومړنی مجلس چې وي مخکې درې اړخیز مجالس کې د قاطع ماموریت یا د ایساف په ګډون باندې هم پاکستانی طرف او هم افغان طرف کله به په ننګرهار کله به کابل او کله به هم دلته کندهار کې و دا څه ډول مجلس و چې دا یعنی د دې سلسله لومړنی ده د خپل ډول لومړنی مجلس و
دا مخ ته مخه کتل د کومندانانو د کل اردوګان تر مابین د مجلسو او مخکې چې مجالس سوي وو هغه باندې ډېر سیاسي بحثونه سوي وو او په ستراتیژیک په ډول باندې په ستراتیژیک کچه باندې د هغو سره لیدنه کتنه سوي وه اوس موږ غواړو چې دغه دوستي په واقعیت سره هم په یو کښته تاته باندې مخکې اوسي یعنې په تکتیکي لیول سره هم باید دغسې دوستۍ ناستې سره ولرو
بل ملي فشارونه موجود دي حالات هم مخ پر بدلون باندې دي بل مللي جامعه هم د افغانستان او پاکستان تر مابین د غروان کړکیچ په اړه باندې کله کله را مختصوي ده څه فکر کوي چې تر دغه ورستیو تاهولات ورسته د پاکستانی لوري په خاص ډول باندې د نظامیانو هغه د خبرو ډول هغه دریزو اراده تاسو خپل څنګه په عمل کې سره کوم احساس کړی
زمونږ احساس واقعا هم دا و چې ډېر ښه خوشامد وشو زمونږ د خوا څخه چې دوی موږ سره ډېر ښه تدابیر نیولي وه او ډېر په یو دوستانه فضا کې مخکې له مخکې دا خبره سره وسوله چې موږ نه غواړو یو په بل سره اتهامات ولګوو هر ته به د یو واقعیت پر اساس وي هر ته به د یو کره معلوماتو پر اساس وي او دا اړینه بولو چې مخ په مخه نظامیان کښېني او په نظامي نقشو په نظامي مسایلو باندې جار وباسي دا ډېر اړینه بولم چې په همدا شکل ملاقاتونه به زموږ ستونزې د حل کړي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
ډاکټران کوشش کوي د هغې بکتریا لپاره واکسین جوړ کړي چې نوې زیږیدلې ماشومان وژني ډاکټران وایي چې همدا بکتریا د مور په ګېډه کې د ماشومانو د مړ کېدو یو مهم دلیل دی نور تفصیل پر رپورٹ کې ووري
ساينس پهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غکړې چې د نوو زیږیدلو او یا هغه ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي ډاکټران وایي د هرو پنځو امیندواره مېرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي د مننجایټس یا یو ډول سرخوګي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو یو لکو وت څلوېښت زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړه کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدی شي د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې ده امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. د آسیا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات بیخي لږ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو اعلان په دې حقله داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
د میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو که چیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لوی وچو په حساب په کم یو کې زیات دی او یا دا چې په کوم لوی وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لوی وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په 60 هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جوی لا وای کومې نخنخانی او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د لمنځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي. د لومړي سر نه زموږ نیت باید دا وي چې دغه واکسین غریبو هیوادونو او په ځانګړي ډول د افریقا په لوی وچه کې میرمنو ته ورسیږي، ځکه چې هلته دا میکروب په زیاته اندازه پیدا کیږي. ډاکټران او ساينس پوهان همدا اوس په 15 واکسینونو کار کوي، خو خای چې تر 15 کالونو پورې به یې کار بشپړ نشي او تطبیق به نشي. تحقیق کوونکي وایي تر هغې پورې چې دغه واکسینونه جوړ شوي نه وي، ډاکټرانو ته پکار ده چې میرمنو ته د میکروب ضد درمل ورکړي چې د ګروپ بی میکروب د پیدا کېدو مخه پې ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو برخلاف په کونړ کې امنیتي وضعیت خراب نه دی او د زیاتره ولسوالیو کنټرول د حکومت په لاس کې دی. په داسې حال کې چې خلک د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په غرض د تذکرو د اخیستلو او د نومونو د ثبتولو پروسه پیل سوې ده، موږ د نارنګ ولسوالۍ د سیدانو له یوه مشر سید امیر الله هاشمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
سید امیر الله هاشمي صاحب، د کونړ په ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب کې زمونږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
مهرباني. د کونړ په ولایت کې تر اوسه پورې د برخي تذکرو ویش نه دی شروع شوی. د کاغذي تذکرو ویش په مرکز کې شروع دی او ډېر لنډ وخت به په ولسوالیو کې انشاءالله هم شروع شي.
کونړ خو په نسبي ډول د نورو ولایتونو په مقایسه امنیت پکې زیات دی، دغه خلک څومره امیدوار دي د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته؟
انشاءالله خلک امیدوار دي او ډېر په ایمانداري او جذبه سره په دې انتخاباتو کې ګډون کوي. الحمدلله په کونړ کې واقعا چې پوره امن دی. کونړ په سطح باندې انشاءالله قومونو اتفاق او اتحاد دی چې دغه امن شته دی او د حکومت سره همکاري ده.
دغه شوراګان د پاره چې کوم کسان کاندیدیږي او که انتخابات وګټي دوی څه امید لري، څه به وکړي؟
اصلا داسې ده چې دغه د حکومت د دې لپاره یو زمینه برابره کړه چې د ولسونو او د حکومت په منځ کې چې کومه فاصله وي دا به لرې شي. دویمه خبره دا ده چې هغه ستونزې چې په ولسوالیو کې موجود دي او هغې ته په حکومت کې لاسرسی نه کېږي او ستونزې نه حل کېږي، انشاءالله د دې شوراګانو په واسطه باندې به هغه ستونزې په خپلو ولسوالیو کې خپل وخت او زمان سره به حل کېږي انشاءالله.
په دې هفته کې د کابل نه موږ ته یو رپورټ رارسېدلی چې په کونړ او نورستان کې د نومونو د ثبتولو پروسه ډېره سوکه ده، وجه څه ده؟
دلته خو یو خو چونه ډېر لري علاقې دي او عمره خلک دلته اکثره په دېقانۍ او په کپیو باندې دغه دي مشغول دي. د په خاریاتو کې به مشکلات نه وي، ولې په اطرافو کې به داسې مشکلات دي چې د هغه مرکزونه چې تذکرې پکې ویشل کېږي هغه به د بانډو او دغه نه لري، نو په دې خاطر باندې دغه مشکلات به وي.
ستاسو ولسوالي خو د جلال آباد او اسد آباد په لویه لاره پرته ده او تقریبا سل په سلو کې پکې امنیت تامین دی، دلته صورت حال څه دی؟
الحمدللہ دل تا بالکل صورتحال بالکل سید امن دے انشاءاللہ او باغ پختل وقت و زمان سره با تشکری خلق واخلی او ماغه سبا هغه سټیکر چې د انتخاباتو د پانی لپاره پلګیږي پختل وقت و زمان سره خلق به ډیر په شوق او بزوق سره هغه پروسا انشاءاللہ مخې ته بوزي.
کم کم قومونه د نرنګ پولیسوالۍ کې آباد دي؟
نرنګ پولیسوالۍ کې مختلف قومونه دي. واړه قومونه شته چې په هغه کې مختلف قومونه دي، خو په غټه کچه باندې تاجک دي او په هغه کې بیا واړه قومونه دي، یا بزرخیل دي او یا سوجخیل دي یا نور همدغسې ورته قومونه شته دي. خو مهمه خبره پکې دا ده چې دا ټول یو خلک دي، یو د منطقې خلک دي او اتفاق او اتحاد الحمدلله بالکل برابر دي. خو تېرو انتخاباتو کې زموږ په ولسوالۍ کې خلکو په ډېر شوق باندې ګډون کړی او دې ځل به انشاءالله دا غیر هم څو چنده زیات وي. انشاءالله
د ولسوالۍ شوراګانې څه وظیفه لري او څه صلاحیتونه لري؟
صلاحیتونه خو لا تر اوسه پورې به لامدسې پوره مشخص شوي نه دي، خو قومونو او د حکومت په منځ کې او دغه ستونزې چې کومې په ولسوالۍ د داخل کې یا د هغه حقوق چې هغه ولسونو ته نه رسېږي، نو د دې شورا دنده به دای چې دغه حقوق د خلکو به اخلي او د خلکو او د حکومت په منځ کې به فاصله کموي او دغه شوراګانې کولای شي چې د حکومت سره همکار شي او ولسونه وهڅوي چې د حکومت سره یو ځای شي او د حکومت سره ملګرتیا وکړي.
یعنی د لومړي ځل لپاره دا انتخابات کیږي د ولسوالیو په کچه؟
بالکل، دا ولنی ځل دی او لومړی ځل دی چې دا د ولسوالیو انتخابات کیږي او د ولسوالیو شوراګانې سازيږي.
دا د کونړ ولایت د نرنګ د ولسوالۍ د سیدانو یو مشر هاشمي صاحب ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرستې وسی؟ موږ په دې باره کې د عامې روغتیا د وزارت د معالجوي طب د رئیس ډاکټر محیب الله ځیر سره خبرې کړې دي.
ټپیان چې ډیر وخیم حالت لري هغه باید موږ تاسې په لومړي توپ کې هغو ته حق ورکړو چې هغو تر اوله رسیدګي وشي، او په منځنۍ ډول چې وخامت ولري هغه په دویمه کټګوري کې، او په هغه چې عادي او خفیف ډول سره هغه ټپیان سوي دي د پیښې له امله هغو ته بیا په درېیمه کټګوري کې موږ تاسې کومکونه او مرستې وکړو. نو زمونږ مرستې باید لومړی هغه څوک چې مرسته کوي طبي مرستې اولیه مرستې هغه خلکو ته چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي ورسوي، هغو دې باید لږ تر لږه د ټپیانو سره په مرستې په اړه معلومات ولري، پوهې ترلاسه کړي وي او څه زده کړه ولري. دویم، زمونږ ټول امنیتي ځواکونه، ترافیک او نور هیوادوال هغه چې چلوونکي دي، دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دو د په مرسته کې خپل رول لرلی شي. هغه څوک چې زده کړې ترلاسه کړي دي، نو اول به ټپیان لکه چې ما مخکې ویلې په دا درې کټګوریانو باندې تقسیموي. لومړی هغه کسان دي چې هغه خفیف دي، هغه به مالته ورته څه درملنه کوي لکه ټپونه به په پټیږ دي، له هغه ځای نه کېدای شي چې هغه رخصت شي.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب ځیر. محترم ډاکټر صاحب، تاسو خو پر دغه لومړنیو مرستو د ناروغ سره د ژغورنې د دوی د سلامتیا لپاره هغه امکانات چې و تاسو هغه یاد کړل، نو په دغه وخت کې چې یو پیښه سوي وي او زخمیان طبي مرستو ته ضرورت لري او عاجل دوی پراته یې، د خلکو د عامو خلکو وظیفه څه ده او تاسو څه ورته وایست؟
ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړه. اول لټول نه د مخکي باید د غزمنګ هوادوال چې کومه سیمه کې د بیړنۍ حالات رامنځته شوی دی، کدا په هر لامل وی، یعنی د جنگ جګړې لامل وی، د تهار لامل وی، د انفجار لامل وی، جګړه وی، کپیان او یا ناروغان منسر وړي، د دوی لومړی هغه انساني، وطني او افغاني دنده بداوي چې دوی د کابل امبولانس هغه مشخصې شمیرې ته چې 202 ده زنګ وهي. د دغه زنګ په وهلو سره چې په وړیا ډول سره د شمیره ډایلول شي، او زمونږ کابل امبولانس د ورځې لخوا نه په 3.5 دقو کې باید د خپل هغه ټاکلي سټېشن د پیښې په طرف باندې حرکت وکړي. او یو هیله مې دا ده چې دوی دغه د کومه سیمه چې هلته پکې بیړنۍ حالات منځته راغلی دی دوی باید کره معلومات ورکړي چې سیمه چیرته دی، هغه آدرس یې په ډېر دقیق ډول وښیي چې څو دوی په ډېر ژر ډول هلته ورسیږي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. زیر د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.